د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي پر طالبانو سربیره د سیاست په ډګر کې دننه یو شمېر کسان شته چې غواړي د ملي والی حکومت سقوط وکړي. د افغانستان ولسی جرګې په غور ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا د یوې ځوان نجلۍ سنګسارول په کلکو ټکو غندلی دي او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت کې ډېرې مځکې غصب شوي او په دې کې د ولسی جرګې یو شمېر استازي هم لاس لري. درنو دوستانو سلامونه، زاج ملنده او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبری ساعت کې هرکلی کوو. په دې خبری ساعت کې پر یادو شو موضوعاتو سربیره ګڼ نور خبری رپورټونه هم لرو، د سیمه او نړۍ خبرونه هم لرو. فریبا ظاهر وړاندې کوي. فریبا جان، اداره ته وایي چې د سیمه او نړۍ په خبرونو کې مهم موضوعات څه دي؟
بله انصب، مهم خبرونه دا دي چې په روسیې کې یو جوړه سوی پرون کې الوتکه د جنوبي سودان په پلازمینه جوبا کې لیدل ده او د رښتنه پکښ وژل شوی دي. او د سوریې دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونه هغه یوازینی لار بیرته نیولې چې شمالي شهر حلب له مرکزي سیمو سره نښلوي.
ډیره زیاته مننه مخکې له دې چې فریبا ظاهر درته د سیمه او نړۍ خبرونه دروري. افغانستان ته ځو، د کابل سټوډیو نه زموږ همکار د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په یو غونډه کې وویل چې ځینې سیاستوال د دې په لټه کې د چوسنۍ حکومت سقوط وکړي. ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې له بهرنیو هیوادونو د کډوالو د بیرته راستنولو په برخه کې له هر راز څرګندونو ډډه وکړي. او په هلمند کې په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو وسلوالو مخالفینو جنګ روان دی. پوره خبرونه. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي ځینې سیاستوال د دې په لټه کې دي چې اوسنی حکومت سقوط وکړي. ښاغلی عبدالله دا خبره نن د افغانستان له یو شمېر مدني فعالانو سره په لیدنه کې وکړه او اندېښنه یې ښکاره کړه چې د دغو هڅو په نتیجه کې به بشپړه ناآرامي رامنځته شي.
اونایی که در سیاست بودن، اونها میخوان کمی حکومت سقوط و جانشین ازی بدیل ازی متاسفانه یک ناآرامی مطلق در کشور خواهد بود.
خغلی عبدالله د دغو سیاستوالو نمونه و نخستل. د دې خبر بشپړ جزئیات په همدغه پروګرام کې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسی جرګې له حکومت وغوښتل چې له بهرنیو هیوادونو د کډوالو د بیرته راستنولو په برخه کې له هر راز څرګندونو ډډه وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي نن په عمومي غونډه کې ویل چې باید افغان حکومت بهرني هیوادونه قانع کړي چې ورغلي کډوال له سختو شرایطو تښتیدلي او دې ته غاړه کېنږدي چې دا افغانان په جبري توګه راولېږي. خو د افغان حکومت اجرایی رئیس هم نن له مدني فعالانو سره په غونډه کې ټینګار وکړ چې باید په هیواد کې دننه خلکو ته شرایط برابر شي څو بهر ته ولاړ نشي او هغوی کسان او هغه هم چې تللي دي باید بهرني هیوادونه په راوستلو کې بیړه ونه کړي او ځینې کسان چې بیرته راتلل غواړي د داوطلبانه تفاهم نامې له مخې خپل هیواد ته راوستوي. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د مارجې ولسوالۍ د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه نن سهار پیل شوې او په نتیجه کې د سیستاني او بلاک پنج سیمې د طالبانو لاسته ورغلې دي. د هلمند والي ویاند مرزواک وایي چې افغان پوځیانو له یادو دوو سیمو تاکتیکي شاته کړی دی او د نیولو لپاره یې بیرته عملیات هم پیل کړي دي. په مارجې کې په داسې حال کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړه زور اخیستی چې دمګړی د نادلي په یو شمېر سیمو او د لښکرګاه په بابجي سیمه کې هم جګړې روانې دي. د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر دروي.
له صفی الله ستانکسی څخه په مننې سره، په روسیې کې جوړه سوې بارونکو الوتکه د جنوبي سودان په پلازمینه جوبا کې لیدلې لشتله ژدر وشتنه پکښ وژل سوې دي. راپورونه وایي دغه انتونوف الوتکه نن د لوړ نیل ایالت په لوچ سیمه ته پر لور روانه و چې له پورته کېدو سره سم نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه راولوېده. ځینې راپورونه وایي شای په دې پېښه کې تر څلوېښت پورې کسان وژل سوي وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د قربانیانو څومره شمېر په الوتکه کې دننه او څومره پر مځکه د سقوط له کبله وژل سوي دي. د ولسمشر ویاند ویلی چې لشت لژ دوه تنه، یو د عملی یو غړی او یو ماشوم په الوتکه کې ژوندی پاتې دي. بارون کې الوتکه د جنوبي سودان لری پرتو سیمه ته ځینې وختونه مسافر هم انتقالوي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونه هغه یوازینۍ لار بیرته نیولې چې شمالي شهر حلب له مرکزي سیمو سره نښلوي. دولتي تلویزیون نن راپور ورکړی چې دغه لار به د عامو خلکو پر مخ سر له سبا خلاص سي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله وایي چې حکومتي ځواکونه د دغه سړک د خوندیتوب د لا ډاډمنېدو لپاره د هغې لارې ختیځ ته په لس کیلومتري کې د اسلامي دولت ډلې سره جنګېږي. حلب شار تر جګړو د مخه د سوریې تر ټولو لوی شار و، خو اوس یې کنټرول د حکومت او د هغوی د مخالفینو ترمنځ چې د داعش غړي نه دي ویشل سوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به نن په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سره وګوري. دا لیدنه داسې مهال کېږي چې د سوریې د څلور کلنې جګړې د ختمولو لپاره لوی ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخاروف پرون ویلي وي چې د دې خبرو اصلي تمرکز به په سوریې کې پر سیاسي بهیر او هم د دمشق او د سوریې د حکومت مخالفینو ترمنځ د رښتونو مذاکرو پیل وي. روسیې وړاندیز کړی چې راتلونکې اونۍ د سوریې د حکومت او د هغو د مخالفینو ډلو د غړو د خبرو کوربتوب وکړي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د رسنیو د دفتر مشر الیزابت ترودو پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې دغه پوښتنې په ځواب کې چې آیا په مسکو کې د سوریې د مخالفینو لیدنه به په ویانا کې د سوریې د بحران په اړه د خبرو په تضاد کې نه وي، داسې وویل.
We think that there's a time and a place when the opposition groups will be represented.
دا وی موش فکر کوي یو وخت او ځای ستاسو چې د سوریه مخالفي ډلې باید هلته حضور ولري، خو تر اوسه موش هغه برخې ته نه یو رسیدلې. موش ټول په دې هڅه کې یو چې دا بهیر پر مخ ولاړ سي او ډیر ژر به سوریایان هم پکې شکل سي. دا د دوی هیواته او د دوی راتلونکې ده. تر اوسه موږ د دې بحثونو لپاره چمتو نه یو، تر هغه چې نړیواله ټولنه د دې بهیر د پرمختګ لپاره لالو یو نتایج ته رسیدلې نه وي. لاوروف او د ملګرو ملتونو استازي سټیفن دمستورا د اکتوبر پر دیشمه په ویانا کې هم د اولسو هیوادونو د لوړ پوړو ډیپلوماټانو په ډله کې سره ولیدل چې د سوریه په بحراني خبرې وکړي. په دوی کې د امریکا متحده ایالات، ایران او سعودي عربستان هم شامل وو. د ترکیه د جنوبی ولایت غازینتاب چارواکی وایي نه مشکوک کسان نیولې چې دا کېږي د اسلامي دولت ډلې غړي دي. دوی وایي دغو کسانو پلان درلود چې په استانبول کې د یو سیاسي ګوند پر دفترونو ځانمرګي بریدونه وکړي. د ولایت دفتر پرون ناوخته ویلي و چې د دغو مشکوکو کسانو دوه تنه د اکتوبر پر دیشمه د یو موټر د ټکر وروسته نیول سوي دي. اووه تنه نورې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول سوه. له دوی سره لاسي بمونه، چاودیدونکي مواد او نورې وسلې هم نیول سوي دي. وروسته لاغه چې د رومانیا په پلازمینه کې د خونړۍ اور لګیدنې سره اعتراضونه ډیر سو، د دغه واد صدر اعظم خپل استعفا اعلان کړه. ویکتور پونتا نن د ویلامی په خبرولو سره ویلي چې زه او په زمن کې زما حکومت استعفا ورکو. د نومبر پر درېمه نیټه یعنی پرون شاوخوا شل زره کسان د پلازمینه بخارست لارو کوڅو ته راوتلي وو. د صدر اعظم پونتا د کورنۍ چار وزیر ګابریل اوپرا او د سیمې د شاروال د استعفا غوښتنه کوله. د اکتوبر پر دیشمه په بخارست کې په یو نایټ کلب کې د اور لګیدو په پیښه کې دشتنمړه او لسکونه نور ټپیانسو. او د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نن غرمه په بیکنګهام ماڼۍ کې د بریتانیا له ملکې الیزابت سره وګوري. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون د 4.8 میلیارد ډالر په ارزښت د سوداګریزو تړونونو د لاسلیک پر مهال ویل چې د بریتانیا او قزاقستان د هوساینې او پرمختګ په برخو کې د دوو شریکانو په سترګه ګوري. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالت له نجیبې سمات خبرو.
د هوا پیژندنې نړیوالې درو د افغانستان د وشمیر لوی شارنو د هوا حالاتو اټکل د سانتی ګریډ په کچه په دی ډول کړي. پراتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان شینوي، د تودوخه لوړ درجه 12 چټه 2 درجه. په کندهار کې به اسمان زیاتې ورځوي، د تودوخه لوړ درجه 13 چټه 15. په جلال آباد کې د تودوخه لوړ درجه 22 چټه 12 اسمان شین اټکل شوی. په غزنی، ګردیز او بامیان شارونو کې هم اسمان شین دي. په ګردیز کې د تودوخه لوړ درجه 15 چټه 0 ده. په ګردیز کې هم د تودوخه لوړ درجه 15 ده چټه 0. په بامیان کې د تودوخه لوړ درجه 15 ده چټه منفی 1. او په هرات کې د تودوخه لوړ درجه 14 چټه 2 اسمان یې ځای ځای ورځ اټکل شوی دی.
خبرونه او د هوا د حالاتو اټکلو چې زما همکارانو وړاندې کړل. دوستانو، زموږ غږ آزادې راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه، ریپورټونه او نور مطالب زموږ په ویب پاڼه آزادې رادیو ډاټ کام کې هم ومومئ. په دې خبري ساعت کې مو دا ریپورټونه او موضوعات راټول کړي. دا حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي د سیاست په ډګر کې یو شمیر کسان شته چې غواړي د ملي وحدت حکومت سقوط وکړي،
خارج از اونایی که جنگ میکنن و میخواین حکومت سقوط بدن. اونایی که در سیاست بودن اونها میخواین کمی حکومت سقوط کنه.
په دې سربیره به واورئ چې د افغانستان ولسي جرګې په غور ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو لخوا د یوې ځوان نجلۍ سنګسارول په کلکو ټکو غندلی دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له چین سره د امنیتي موافقې لاسلیک کېدل به په هیواد کې د سولې او امنیت په ټینګښت اغیز وکړي. دولت وزیري د دې وزارت ویان
چین میتونه در تمام ساحات به افغانستان کمک کنند.
د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې ډېر مځکې غصب شوي دي او دوی بیرته ترلاسه کولو هڅې کوي.
د غصبینو دیوالونه مو ور ونړول او تصفیه په منطقه کې شروع ده. خود به هغه کسان چې په دغه غصب کې شامل دي هغوی نه آرامه وي.
د افغانستان د پوهنې په وزارت کې په فساد کې څوک لاس لري؟ په دې اړه د حقیقت موندنې پلاوی وایي په راتلونکي اونۍ کې به خپل رپورټ ولسمشر ته وسپاري. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې مو له روانو عملیاتو هم خبر وو. او آیا خبر یاست چې سږ کال په ټوله نړۍ کې کومه سندره تر ټولو زیاته پلورل شوې؟ په دې اړه رپورټ لرو. ځینې نور مسایل هم در سره شریکول. موږ سره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د دې خبري ساعت لومړی خبري رپورټ راخلو. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې پر طالبانو سربیره د سیاست په ډګر کې یو شمیر کسان شته چې غواړي د ملي یووالي حکومت سقوط وکړي. نوموړي نن د مدني ټولنو له غړو سره د لیدو پر مهال په خپله وینا کې د دا ډول هڅو نتیجه خطرناکه وبلله او خبرداری ورکړ چې بل بدیل نشته. قسم سلمل په دې اړه رپورټ لري.
یو شمیر کسان په دې هڅه کې دي چې د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي او د دې بدیل به په هیواد کې مطلقه نارامي وي. د حکومت اجرائی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د دې موضوع په څرګندولو سره وایي یو شمیر کسان چې په سیاست کې شامل و اوس د حکومت د سقوط هڅې کوي. ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مدني ټولنو له استازو سره د لیدو پر مهال مشخصا د دې کسانو نومونه یاد نه کړل او وی ویل
ما برتان به ثبوت میګم چې کسایی هستند
دی. وایي زه تاسو ته دا په ثبوت سره وایم، پرته له هغو چې غواړي جګړه وکړي او حکومت ته سقوط ورکړي، هغه کسان چې په سیاست کې وو هغوی غواړي دا حکومت سقوط وکړي او د دې بدیل او ځایناستی به متاسف په هیواد کې مطلقه نارامي وي. لدې وړاندې ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا ته د وینا پر مهال د موقتي ادارې د جوړېدو اوازې هم رد کړې وې او ویلې و چې هیڅوک باید د موقتي ادارې د جوړېدو په فکر کې ونه اوسي. داسې راپورونه هم موجود و چې ګڼې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د موقتي ادارې د جوړېدو هڅې کېږي، خو په خپله حامد کرزي دا موضوع رد کړه او د ملي وحدت له حکومت څخه خپل ملاتړ څرګند کړ. د ملي وحدت حکومت مشرانو له دې وړاندې هم د حکومت په چوکاټ کې د جاسوسانو او مغرضه کړیو یادونه کړې، خو د خلکو انتقاد دا دی چې ولې حکومت دغه کسان نه افشا کوي. دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې د بېلابېلو کړیو ترمنځ د هیواد د مهمو مسایلو په اړه د لویې جرګې د رابللو موضوع مطرح کېږي. ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ د مدني ټولنو له غړو سره د لیدو پر مهال دغه راز ټینګار وکړ چې یوازې هغه لویه جرګه به جوړه سي چې اساسي قانون یې وړاندوینه کړې ده. په همدې حال کې د چارو کارپوهان هم دا تاییدوي چې د مخکینی حکومت ځینې غړي هڅه کوي څو د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي. د چارو کارپوه حاجي سید داود د دې ترڅنګ د ملي وحدت په حکومت کې هم ځینو ستونزو ته اشاره کوي.
د ملي وحدت حکومت چې د کومې ورځې نه جوړ شوی دی متاسفانه چې دوی هم د خپلو ټیمونو سره مصروف دي. نو دغه تشه چې دوی خپل رامنځته کړې ده نو دې نه پخواني چارواکي استفاده کوي. یو یو شمیر هغه ډلې چې پخوا یې د کرزي صاحب نه امتیازات اخیسته هغوی هم طبیعي خبره ده چې ټول یوې خواته شوي دي او په حکومت باندې نیوکې کوي.
خلک او د چارو کارپوهان هم په اوسنیو شرایطو کې د ملي وحدت حکومت د سقوط نتیجه د افغانستان لپاره خطرناکه بولي او وایي چې دا به وسلوالو مخالفینو ته د نفوذ لاره هواره کړي. دوی سپارښتنه کوي چې حکومت باید په خپلو چارو کې اصلاحات راولي او کوشش وکړي څو د خلکو رضایت راجلب کړي.
و موریدل چې د افغانستان د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله وایي پر طالبانو یا هغو وسلوالو سربیره چې غواړي حکومت ته سقوط ورکړي، د نن په سیاست کې یو شمیر داسې کسان شته چې غواړي د ملي وحدت حکومت سقوط وکړي. نوموړي وویل
خارج از اونایی که جنگ میکنن و میخواین حکومت سقوط بدن، اونایی که در سیاست بودن اونها میخواین کمی حکومت سقوط کنه.
د افغانستان د اجرایي رئیس ویان جاوید فیصل را سره د تلیفون په تماس کې دی. فیصل صاحب، لمړی خو درته خره غلاس وای، ډیر مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. نن اجرایي رئیس خغلی عبدالله څرګندونه کړې او په هغه کې ویلي چې د نن په حکومت کې هغه کسان چې پوخا په سیاست کې وهڅه کوي چې د ملي والی حکومت سقوط وکړي، د دې خبرو معنی څه کېدی چې دغه کسان څوک دي؟
اول هغه رسنه دی ویلی چې د نن په حکومت کې دغه اشخاص ده. البته یو تعداد اشخاص د هغه خبره چې د افغانستان کې اوسیږي، د افغانستان د امنیتي ځواکونو لخوا د فراهم شوي امنیت څخه برخمن دي، له دغو امکاناتو استفاده کوي. اما په دې هڅه کې دی چې نظام په یو ډول نه یو ډول کمزوری وشي، او په دې توګه سره هغوی خپل اهداف چې لري هغه لاسته راوړي. دا مختلف کسان کېدلی چې په مختلفو ساحو کې د هغوی په فعالیت بوخت دي، د هغوی فعالیتونه خلکو ته واضح دي، اشکار دي، خلک ورڅخه خبر دي او رسنۍ هم له هغه څخه آګاهي لري. اما دغه فعالیتونه د افغانستان د حکومت پر کارکردګۍ باندې چندان زیات منفی تاثیر نه اچوي. حکومت خپل اجنډا لري، حکومت د خپل ټاکل شوو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره کار کوي.
خاغلی فیصل، خاغلی فیصل، لا هم د حکومت د دوو ډلو ترمنځ، د ولسمشر او د اجرایي رئیس د ټیمونو ترمنځ وخت نا وخت د اختلافاتو ځینې بیلګي را څرګندېږي پر رسنیو کې. کله چې حکومت په خپلو کې تفاهم نه لري، دوی به څنګه وکولای شي دغسې ډلې ټپلې کوړیم وي چې د هغوی د مزاحمت مخه ونیسي؟
اول یو خبره باید دلته سم شي، همیشه چې بحث څخه کوو دلته دوی ډلې دوه ټیمونه نه دي مطرح. صحیح د انتخابات په وخت کې ډاکټر صاحب عبدالله چې اوسنی اجرایه رئیس دی، او جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې اوس جمهور رئیس دی او ولسمشر دی، هغوی په خپل منځ کې سیالي سره درلودله. اما د ملي یووالي حکومت تر ایجاد وروسته دواړه رهبران مشترکاً کار کوي د یو افغانستان لپاره، د یو نظام لپاره، او ملي ګټې په ټولو مسایلو کې لومړیتوب لري. په هماغه روحیه سره مختصي نور هیڅ راز د دوو ټیمونو یا دوو ډلو مسله مطرح نه ده. صحیح ده چې ځینې وختونه به پر ځینو مسایلو باندې بحثونه کیږي، اما هره پریکړه د ورځې په پای کې هر تصمیم چې نیول کیږي هغه د حکومت ګډ تصمیم دی، هغه د جمهور رئیس او اجرایه رئیس مشترک تصمیم دی، او په هماغه مشترکه روحیه باندې مختصي.
فیصل صاحب، کدا ومنو چې د دولت تصمیمونه شریک تصمیمونه دي او یو تصمیمونه دي، لازم ولایتونو نه د غبن درغلی او فساد ریپورتونه راځي. هتا د کندوز په پیخه کې ویل کیږي چې ځینې داخلي کړي د دې سبب شول چې کندوز سقوط وکړي. دا د ملي والی حکومت دغه مسلو ته متوجي دي او په دې اړه څه اقدامات په پام کې لري، او کنه دغه شیان چې په ځینو ولایتونو کې سړی ګوري چې پرته له وسلوالو مخالفانو نه ځینې نور خلک چې نسبتا ځان د دولت ته نسبت ورکوي داسې کارونه ترسره کوي چې هغه د حکومت په بدنامۍ او د دولت په بدنامۍ تمامېږي، آیا حکومت په دې اړه څه تصمیم او پریکړه لري کنه؟
امنیت د افغانستان د حکومت په کاري اجنډا کې لومړیتوب لري. حکومت په ټول توان سره کار کوي چې تر نورو ډیرو مسایلو مخکې د امنیت لپاره به کار وسي او لاسته راوړنې ولري، ځکه چې د افغانستان د فرد فرد اولنۍ غوښتنه د امنیت راتګ دی، د امنیت بهبود او سمون دی. د دې لپاره موږ هم کار کوو. طبیعي ده چې موږ په مختلفو ساحو کې له ستونزو سره مخامخ یو، موږ د سختو پړاوونو څخه تیریږو، اما حکومت ټول مسایل ته متوجه دی. حکومت پر ټولو اړخونو باندې کار کوي چې له ټولو فرصتونو څخه لازمه استفاده وسي، او هغه ستونزې چې موږ سره لاس ګرېوان یو هغه په اصلي او اساسي شکل سره ورته حل لارې پیدا شي.
خغلی فیصل، روسي پوښتنه مې دا ده چې څو ورځې مخکې ولسمشر د افغانستان د سیاسي جغرافیې په اړه څرګندونې وکړې او ډاډ یې څرګند کړ چې هیڅوک به دې ته اجازه ورنکړي، یعنې داسې وښودله چې داسې هڅې شوي دي. نن د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس وایي چې ځینې کړۍ د حکومت د سقوط هڅې کوي. د مشرانو دغه ډول څرګندونې په خلکو کې ویره او ناهیلي نه پیدا کوي؟
او بخشی ما د جمهور رئیس پر کوم بحث شو ما واضح و نه لري هغه څه ټول سرګنونی کړی و
هغه د افغانستان د سیاسي جغرافي د ویش پاړه زینو اندېخنو ته اشاره کړی و او به ویلی و چې اچا ته بده دي اجازه ورنکړي همدارنګه د اجرایی رئیس نننې څرګندونې هم چې وایي ځینې خلک داخل نه هڅه کوي چې حکومت نسکور کی داخل نه مطلب داسې ویلي دي چې ځینې خلک چې پخوا په سیاست کې وو
او مسله په دې کې کله چې دغه اندېښنې موجودې وي اړتیا ده چې خلک له خپلو مسؤلینو څخه له هغو چارواکو څخه چې دوی انتخاب کړی دي هغوی ته یې رایه ورکړې ده او خپل مشران ټاکلي دي له هغوی څخه اطمینان ترلاسه کړي له هغوی څخه وضاحت ترلاسه کړي له هغوی څخه جواب ومومي له دې خاطر څخه مهمه ده چې خلک مطمئنه واوسي چې نظام قوي دی نظام سره له دې چې په مختلفو ساحو کې مشکلات لرو او له هغوی سره مبارزه کوو اما نظام قوي دی او د نظام د لا قوي کېدلو لپاره اړتیا ده چې د افغانستان خلک څنګه چې په انتخاباتو کې دوه رهبرانو څخه ملاتړ وکړي یو هغوی ته رایه ورکړي اوس هم د حکومت تر شا ودرېږي او په خپل ملاتړ سره حکومت نور هم قوي کړي او هغه هیله چې دوی لري هغه ژمنه چې حکومت کړې دي هغو ټولو ته پر وخت او زمان سره رسیدګي وسی بینان مهمه ده چې خلک له خپلو مسؤلینو څخه واضح جواب ترلاسه کړي مسؤلین پاسخګوي او سیږي او خلک په ټولو برخو کې چاندې لري معین اطمینان ترلاسه کړي.
ډیره زیاته مننه جاوید فیصل د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس ویاند لتان زنګړي مننه په دې امر کوي چې د حکومت په ویاندویانو کې د ګوتو په شمیر کسانو څخه یې چې همیشه موخته وخت راکړی دی او له موږ سره مو په روانو چارو سرګندونې کړي دي کور مو ودان
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
او سم هغه پیخه چې په غور ولایت کې رامنست شو خو خلک په افغانستان کې د نن او بهر ډیر ولړزول دا د یوې ځواني نن لسکلنې جلی د سنگسار موضوع و د افغانستان ولسجرګي په غور ولایت کې د غیر مسول وسلوالو کسانو لخوا د یوې ځواني جلی سنگسار ول غندلی د دې جرګې رئیس نن د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د دې پیخي عاملین باید پنخ او مجازات شي په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو
د افغانستان په لری پراته مرکزی ولایت غور کې په یو صحرایي محکمه کې د وی ځوان انجلی محکمې د ولسی جرګې د غړي غوسه راو پاروله د ازادي رادیو لخوا د خبرې شوی ویډیو پاساس د غور د مرکز فیرسکو اړوند د غلمن پسیمه کې و ځوان انجلی لې وهلک سره د ناروا جنسي اړیکو لرلو پتور د غیر مسول وسلوالو لخوا سنگسر شوې ده د افغانستان ولسی جرګې د پیښې یو غیر انساني او د ټولو اسلامي قوانینو خلاف عمل وبله او په کلکو ټکوې وغندله د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبه پورز د جرګې په عمومي غونډه کې د یو ټکان ورکون کې پیښه او بلله
در ملې
عام په عام مزار کې پرته لدی چې محکمه جرم ثابت کړي سنگساریږي دا صحنه چهر چالي دلی ټکانې خوړلې ز د پکلا کوټه کو غندم
محکوم میکنم
د رخصانی په نامو د انجلی په عام حاضر کې د جرم لا تثبیت پرته محکمه شوې ده خاغلی ابراهیمی وویل چې د دې قضیه عاملین باید و پیژندل سی او د قانون منګولو ته وسپارل سی د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي چې حکومت به په دې اړه جواب ورکړي او د انجلی د سنگسار مسله به د ملي امنیت شورا کې مطرح کړي عبدالله عبدالله د چهار شنبه پورس په کابل کې د مدني ټولنو له یو شمیر استادو سره په دې اړه وویل
نو دې گرفتار نه شي
ل دې سترګې نشي پټېدلې په کومه محکمه څه په اساس په کوم شواهدو داس یو جنایت تر سره کیږي دا ټول هغه مسایل دي چې زمونږ ولسته ټکان ورکړي او زه وایم چې خلکو ته باید جواب وایو
په خبرې شوی ویډیو کې خودل کیږي چې یو شمیر غیر مسول وسلوال کسان یو ځوان انجلی په بیرحمی سره سنگساروي د غور ولایت یو سیمه چارواکي ازادي رادیو ته وویل چې د رخصانی په نامه یو نسکلن انجلی د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې لیو در وسکلن هلک سره د ناروا جنسي اړیکو لرلو په تور سنگساره شوې ده دا په داسې حال کې ده چې د تورته قضیه د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم رامنځته شوې دي چې تر ټولو تازه او دردونکو قضیه د فرخوندی و چې تیر کال په کابل کې پیښ شوه که څه هم تر اوسه د رخشانې د ناروا جنسي اړیکو د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړل سوي، خو ویل کیږي چې کورنۍ تاوتریخوالي او اجباري ودونه د دا ډول پیښو د رامنځته کېدو اصلي عامل بلل کیږي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي په دې باور دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون تصویب کولی شي د دا ډول پیښو مخنیوی وکړي. د دې جرګې غړي ګلالۍ نور ساپۍ د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې د دې پیښې عوامل باید وڅېړل سي.
داسې یو جنایت د شریعت په نامه ترسره کیږي، دا چې ولې دا ښځه له بل چا سره ځي دا نه څېړل کیږي، او په آخر کې هم وحشیانه قتل رامنځته کیږي. د تاوتریخوالي قانون باید عملي شي.
د حقوقي مسایلو کارپوهان وایي چې د صحرایي محکمو ټولې پریکړې او فیصلې بې اعتباره دي او په هیڅ ډول نشي توجیه کیدای. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت دې په هیواد کې د قوانینو له تطبیق څخه په جدي ډول څارنه وکړي او په عدلي او قضایي نظام کې دې موجوده ستونزې هوارې کړي.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په غور کې د یوې نجلۍ سنګسارول عمدي قتل بللی او ټینګار یې کړی چې عاملین یې باید مجازات شي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې دا ډول غیر انساني او غیر قانوني اعمال هیڅ توجیه نه لري. دغه نجلۍ له یوه هلک سره د ناروا اړیکو په تور د غور په مرکز فیروسکو کې د غیر مسؤوله وسلوالو کسانو لخوا سنګسار شوې ده. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې د دې محکمه چیرته شوې وه، هغه بل هلک څه ویلي و. په دې اړه به زموږ همکار اسدالله لودین د بشری حقوقو خپلواک کمیسون له بیان رفیع الله بایدار سره مرکه کړي او په سر کې د پیښې په اړه د هغه نظر پوښتله.
یو څوک راپورته کیږي او قانون او زمونږ نظامی امنیتي ارګانو کشمیر ارګان عدلي او عدلي نظام په خپل لاس کې نیسي او په خپل سر توګه باندې بعضې فیصلې کوي، هغه په عمل کې پلي کوي، هم دا زمونږ په لحاظ باندې مردود ده. دا هم غیر شرعي طریقه ده، هم غیر قانوني ده، هم د نړیوالو تعهداتو پکې د افغانستان چې نړیوال تعهدات لري د بشري حقونو د استادو په وړاندې د هغې نه هم خلاف ورزي ده.
پیدار صاحب، اندېښنه دا د اساسي په ولسي جرګه کې هم نن دا موضوع مطرح شوه چې دا پیښه په داسې ځای کې شوې چې هلته دولت نفوذ لري، یعنی د دولت له نفوذه بهر ساحه کې دا سنګسار نه دی شوی. دا څومره تاسو ته د اندېښنې وړ یوه موضوع ده؟
واقعا دا حادثه چې کومه شوې ده، دا په داسې ځای کې شوې ده چې عدلي نظام زموږ کشفي او امنیتي ارګانونو کولای شو چې دلته عدالت تعمین کړي او د دغسې خپل سرویو او د غیر عدلي او غیر شرعي اقداماتو نه مخنیوی وکړي. موږ په کلکو ټکو کې دغه اقدام چې کوم شوی دی او دا قتل عام بولو، دا قصدي قتل نه دی شوی، د دې عاملان او مصاحبان باید ونیول شي او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
بیدار صاحب، تاسو او ورته نورو ادارو او سازمانونو حتی په نړیواله کچه تل د سارایي محکمو پر ضد باندې غږ اوچت کړی دی، څه علت دی چې مخې نه نیول کیږي او راست تر بلې په افغانستان کې داسې قضیې نورې هم پیدا کیږي؟
کومه ځای چې نامنی زیات کیږي او یا هغه ادارې چې د عدالت او د قانون د تنفیذ لپاره او د موظف دي هغوی خپل کار صحیح سره نه رسوي، هم اجرایي ارګانونه، هم کشفي ارګانونه، هم امنیتي ارګانونه، هم عدلي نظام زمونږ دغه نه په سوء استفاده باندې، دغه خزانه په سوء استفاده باندې دغه کسان بالاخره دغه خپل سری اقدامات کوي.
یعنی استاسو هدف دا دی چې په خپل حکومت کې قضایي او عدلي ادارو کې مشکل موجود دی چې بالاخره داسې سری محکمې کیږي؟
که چېرته زموږ امنیتي ارګانونه، کشفي ارګانونه، د تنفیذ د قانون ارګانونه او عدلي نظام پیاوړی وي، په خپلو مسایلو باندې قابض وي، نو دغسې فیصلو ته به ځای نه وي او هیڅوک به ونشي کولی چې د دغسې خلا نه په ګټې پورته کولو سره د ناامنیو د وجې نه او د نورو وجوهاتو د وجې نه خپل سر اقدامات وکړي او په خپل سر اقدامات تطبیق کړي او جزاګانې ورکړي خلکو ته.
دوستانو، په همدې موضوع چې تاسو د سارایي محکمو په اړه څه فکر کوئ، څو کسان راټولیږي او په یو سړي یا یو کس یوې ښځې یو سړي د اعدام حکم کوي یا یې سنګساروي، په دې اړه تاسو څه فکر کوئ؟ تر لنډې دمې وروسته موږ ته په 0000 4 8 6 0 0 شمېرې باندې زنګ وهلی شئ، ستاسو ټلیفونونه مخلو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
یو اوریدونکی را سره د تلیفون په تماس کې دی، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بغل اجمل، انت
مهرباني وکړئ ستړی مشي خپرونې ته موږ په دې غږیږو چې په غور ولایت کې څوک وسلوالو کسانو یو ښځه سنګسار کړې ده پرته له حکومت او پرته له محکمې نه دا ډول سنګسارول تاسو څه ډول ګڼئ؟
مننه اجملان کوګورو په افغانستان کې د سرای محکمو یا د محکمو چې هیڅ درک نه لګیږي هیڅ قانوني جواز نه لري او دغسې فیصلې او دغسې پرېکړې بیا کوي او بیا په عمل کې پلي کوي او هغه سزا پر هغه چا باندې تطبیق کوي. کوګورو ډېر یو هغه هیڅ نه بښونکی دی او جواز لرونکی دی خو زه په دې برخه کې دا وایم چې هغه څه چې په غور میاشت کې دغه ښځه یا دغه پېغله کې سنګسار شوې ده هلته ویل کېږي چې تر ډېره پورې د حکومت واک هم شته هلته د حکومتي ساحه ده د حکومت تر نفوس لاندې ده او کولی شي تر ډېر لږ وخت کې دا خلک ومونیشي او دغه کومې چا باندې کوم څه پلي شوي دي هغه خپل حق ورسوي. او په ټوله کې مهمه دا ده چې حکومت وګوري څه خپاس دی دا ومونیشي او په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي او دغه ښارونو مخه ونیسي لکه څه مخکې چې په کابل
ډېره مننه ډیر مننه کوم زموږ ورېدونکو ول زابل ولایت نه دا ویل چې دغه سیمه نسبتا د حکومت تر واک لاندې ده او حکومت کولای شي چې کو غواړي په دې برخه کې اقدامات وکړي. اوس په افغانستان کې څلورمې بجې شوې فریبا ظاهر په سټوډیو کې ده د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی تر ورو
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي ځینې سیاستوال د دې په لټه کې دي چې اوسنی حکومت سقوط وکړي خو نوموړي د چا نوم ونخیست. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي په مرجې ولسوالۍ کې افغان پوځیانو له سیستاني او بلاک پنج سیمو څخه تاکتیکي شاتګ کړی دی. دغلته اوس هم د ښکېل خواوو ترمنځ جګړه روانه ده. د افغانستان ولسي جرګې له حکومت وغوښتل چې له بهرنیو هیوادونو د کډوالو د بیرته راستنولو په برخه کې له هر راز څرګندونو ډډه وکړي. په روسیه کې جوړه شوې باروډون کې الوتکه د جنوبي سودان په پلازمینه جوبا کې لیدلې لشته لږه درويشتنه پک شو ځل سوي دي. د سوریه دولتي رسنۍ وایي حکومتي ځواکونه هغه یوازنې لار بیرته نیولې چې شمالي شهر حلب له مرکزي سیمو سره نښلوي. او ورسته له هغه چې د رومانیا په پلازمینه کې د خونړۍ اورلګیدنې سره اعتراضونه ډېر سو د دغه وخت صدر اعظم خپل استعفا اعلان کړه.
هو سم په مکرې څو سپورتي خبرونه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ مسلین وای چې د کرکټ د شپږو سیالي په دوام نن د ماشال بازانو کرکټ لوبډلې بوست لوبډلې ته ماتي ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې بوست لوبډلې لمړی بیټینګ وکړ او مقابل لوبډلې ته یو نوی منډي هدف وټاکه. نوموړي زیاته کړه چې بوست لوبډله ونتوانېده چې خپل ټاکل شوی هدف څخه دفاع وکړي او لوبه د اتو وکټو په توپیر د ماشال بازانو ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د کرکټ د شپږو سیالي لړۍ 13 ورځې پیل شوه چې می ساينه کرکټ لوبډلې باندې امیر او د سپین غر بازانو لوبډلې د امون هنګان ټیم ته ماتي ورکړه. د کرکټ شپږر سیالي په کابل کې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پلسیبي چې د نومبر میاشتې تر 12 به ادامه ولري. ټاکل شوی د افغانستان د فنکریشن ملي ټیم په هندستان کې د فنکریشن رسمي سیالي په شپږم پړاو سیالي کې ګډون وکړي. د افغانستان د فنکریشن فدراسیون مشر نوراجب سیار نن ازادي راډیو ته ویل چې په دې سیالي کې د بیلابیلو هیوادونو څخه 2000 لوبغاړي ګډون کوي. شاغلی سیار د یادو سیالوی پاړه داسې ویل
هم بس یو ورزشکارانه
دی وای دا د لوبغاړو یو ځایوالی دی او د اولمپیا هغه هدف چې دی وسولیزي دنیا را مستقبل دی د ورزشکاران ترمنځ د تجربه شریکول د ورزش وعده ده. شاغلی سیار زیاته کړه چې په دې سیالوی کې له افغانستان څخه یو لس لوبغاړي ګډون کوي. ټاکل شوی یادی سیالي د دسمبر میاشتې په لومړی فایل او تر شپږ ورځې پورې دوام پیدا کړي. او د افغانستان د ټینس فدراسیون مسلین وای ټاکل شوی د افغانستان د ټینس ټیم لوبغاړي د جنوبي اسیا هیوادونو سیف گیم سیالوی کې ګډون وکړي. د افغانستان د ټینس فدراسیون مشر عبدالعظیم نیازی ازادي راډیو ته ویل چې یادی سیالي په راتلونکي میاشت کې پیلېږي چې له افغانستان څخه به پکښې دوه نجونې، دوه هلکان، یو مربي او یو رهبری پلاوی ګډون وکړي. شاغلی نیازی د یادو سیالۍ د هدف په اړه داسې ویل دی وایي د سیف گیم سیالۍ د آسیا اولمپیک لخوا د جنوبي آسیا سیالۍ دي چې هدف یې په جنوبي آسیا هیوادونو کې د ورزش د سطحې معلومول دي. شاغلی نیازی زیاته کړه چې یادی سیالۍ په یو ویشتو رشتو کې په هندوستان کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
د دوستانو په افغانستان کې د کورنی کرکټ د شپږیزی په نوم سیالیو کې نن دویم ورځ وه. دا چې په دې سیالیو کې څه پیښ شوي دي، کومو ټیمونو ګټلي دي، یوسف زدران چې دا لوبې له نږدې نڅاري راسره د کابل په سټوډیو کې دی. زدران صاحب، د شپږیزی سیالۍ په کومه خوا روانې دي؟
بله، د شپږیزو سیالۍ خورا خوند اخیستی دی. ګڼ شمېر هیوادوال میدان ته راځي، لوبې له نږدې ګوري. نن دوه سیالۍ ترسره کېدې، لکه هره ورځ باید دوه سیالۍ ترسره شي. کابل بازان د بوس ساتونکو په وړاندې او بوس ساتونکو په وړاندې او همدې ډول باندې بند امیر زون د سپینغر په وړاندې لوبو ته ووتل. دویمه بازي ډیره جالبه وه، ځکه چې سوپر اوور ته ووتله. خو زه باید لومړی اوریدونکو ته د لومړۍ سیالۍ په اړه باندې ووایم. کابل بازان د بوس ساتونکو په وړاندې میدان ته ووتل، چې د کابل بازانو ټاس وګټو او خپلې بال اچولو فیصله وکړه. نو په دې لوبه کې چې لومړۍ لوبه وه، دویمه لوبه سوپر اوور ته وتلې ده. دې ټول خلک جنجال کړي دي، خلک نارې وهي، نو همدې خاطر باندې احساسات دي. خو لومړۍ لوبه چې نوی منډي وکړې، هغه بوس ساتونکو وي او وتوانېدل چې لوبه وبایلي.
زدران صاحب دا راته ووایه چې د دغو لوبو مینوال او په افغانستان کې دغه لوبې ننداره کوي، نه ننداره کوي، خلک ډیر راټولیږي، لږ راټولیږي، په دې اړه راته ووایه.
بله، ګڼ شمېر مینوال لوبغاړي ته راځي. په ټوله کې دا لوبه خورا زیات مینوال لري، ځکه چې شپږیزو مونډ لوبه ده او ټول لوبغاړي هم هڅه کوي چې غټ شپږیزي ووهي، څلوریزي ووهي او مینوال د همدې شي تمه لري. نو په دې لوبه کې ګڼ شمېر د ملي لوبغاړي لوبیږي، په دې خاطر باندې هم مینوال میدان ته راځي تر څو خپل اتلان له نږدې وګوري او دوی تشویق کړي. نو زه به اوریدونکو ته لومړی دغه لومړۍ لوبې په معلومات ورکړم چې هغه په 14 اورونو کې بوس ساتونکو نوې منډې کړې وې، اما دوی ونه توانېدل چې ورڅخه دفاع وکړي. یعنی هغه لوبه کابل بازانو کوم چې ازغرستان اگزای کپتانی کوي وګټله. دویمه لوبه بیا د محمد نبی ساخیل یعنی د بند امیر زون او همدا ډول د سپینغر بازانو ترمنځ وه. دا لوبه تر اخره پورې ډیره جالبه وه او بالاخره سوپر اوور ته ووتله. یعنی په وروستي اوور کې به پته لګیږي.
ډیره زیاته مننه کوي یوسف خان زدرانو چې په افغانستان کې د کورنی کرکټ د شپږیزې په نوم د روانو سیالیو حال راکوو. په روانو خپرونو کې به بیا هم له یوسف خان زدران سره او نورو همکارانو سره په تماس کې او د دوی لوبو له حاله به هم خبرو. اوس هم په دې خپرونه کې د پاتې رپورټونو په اړه درته وایو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له چین سره د امنیتي موافقه لاسلیک کېدل به په هیواد کې د سولې او امنیت په ټینګښت ښه اغیز وکړي. د لوګر امنیتي چارواکي وایي د مځکو د غصب پر ضد اقدامات پیل کړي دي. په دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څیړلو د حقیقت موندنې پلاوی وایي په راتلونکي اونۍ کې به یو رپورټ بشپړ شي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي. او په نړۍ کې د کال ډیرا پلورل شوې سندر. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې له چین سره د امنیتي موافقې لاسلیک کېدل به په هیواد کې د سولې او امنیت پر ټینګښت ښه اغیز وکړي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته ویل چین کولی شي د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیا ډیره برخه پوره کړي. اسدالله الودین په اړه رپورټ لري.
که څه هم له چین سره د لاسلیک شوې امنیتي موافقې ډیر جزئیات تر اوسه معلوم نه دي، خو یوې موثقې حکومتي سرچینې ویلي چې د دې موافقې په متن کې چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د امنیت په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چین ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به په ګډه د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کوي او د افغان ځواکونو په ښه تجهیز او روزنه کې به هم برخه اخلي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې له چین سره امنیتي موافقه کولی شي چې په هیواد کې د سولې او امنیت په هڅو مثبت اغیز وکړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین همکاري د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو ډیره برخه پوره کولای شي.
چین میتونه در تمام ساحات به افغانستان کمک کنند.
مثلا چین له افغانستان سره په ټولو برخو کې مرسته کولای شي. دوی کولای شي له موږ سره د کشفی او استخباراتي وسایلو، د افسرانو پر روزنی او د ملي اردو د وسایلو او وسایتو په برخه کې مرسته وکړي. زموږ اردو دې ته اړتیا لري. دغه راز که چین موږ ته د شپې لخوا د لید استخبارات وسایل راکړي، په دې ګډه مبارزه کې به افغانستان بریالی شي.
کامیاب شون.
افغانستان او چین د سه شنبه په ورځ درې موافقې لاسلیک کړي چې یوه د امنیت، او دوه نورې د خار جوړونې او زده کړو په برخو کې دي. ولسمشر اشرف غنی هم د چین د مرستیال ولسمشر لی یوان چاو سره د ملاقات پر مهال وویل چې له افغانستان سره د چین امنیتي همکاري د افغانانو د فزیکی امنیت لپاره ګټوره ده. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم له چین سره امنیتي موافقه ګټوره بولي، خو ټینګار کوي چې حکومت باید له دې فرصته ښه ګټه واخلي او د چین مرستې ښې مدیریت کړي. د دغه جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو غړي علي اکبر قاسمي آزادی رادیو ته داسې وویل:
په هیواد کې وضعیت ستونزمن ده. د هیواد خپلواکي او حاکمیت تر ګواښ لاندې ده. افغانستان له ډیرو هیوادونو سره سندونه لاسلیک کړي، خو مدیریت یې ډیر مهم ده. دا چې د چین امکانات به څومره مدیریت او ښه استفاده به ترې وشي، دا د حکومت په رهبرۍ پورې تړلې ده.
چین په سیمه کې د افغان حکومت یو ښه سیاسي او اقتصادي ملګری دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ملي وحدت حکومت په پیل کې همدې هیواد ته سفر وکړ. د پوځي چارو کتونکو سالم محمد ریګستاني هم په امنیتي برخه کې د چین همکاري مهمه بولي او وایي چین هم له هغو ګواښونو سره مخ دی چې افغان حکومت ورڅخه رنځ وړي.
هر قرارداد چې جنبه عملی پیدا میکنه، ولو قرارداد بزرگ،
هر تړون چې عملی بڼه غوره کوي، کډیر وړ تړون هم وی له غلوې تړون نه خدای چې عملی کیږي نه. زه د چین همکاري ته ډیر هیله منیم. کوم تړون هم چې له چین سره لاسلیک شوی عملی بڼه لري، چین پرمختللې ټکنالوژي لري او له هغه غواخونه سره مخ دی چې مونږ ترې ران زړو، لکه تروریزم او مخدره مواد. مونږ د دوی مرسته او همکاري ډیره مهمه بولو.
ریګستاني وایي چې له چین سره امنیتي موافقه لروانی پلوه هم پر افغانانو ښه اغیز کوي او دا ډاډ ورکوي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یوازې نه دی. خو دا او یو شمېر نور کارپوهان بیا د هیواد امنیتي وضعیت پیچلی بولي او د حل لپاره یې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پر همکارۍ هم ټینګار کوي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد هوایي او ځمکني عملیات روان دي چې د چارواکو په خبره د داعش ډلې خطي ورمات کړی او افغان ځواکونو پرمختګ کړی. په دې اړه نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری دروړي.
د ننګرهار د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات روان دي. ولسوال وایي تیره شپه ځانګړي ځواکونه چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی سیمې ته ورسېدل او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد یې پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړل. نوموړی وایي د تیرې شپې بریدونو سره د داعش ډلې ختمات شوی او افغان ځواکونو مخته کړی دی.
په جنجال څنګه کې اوس جنگ روان دی. دا اوس دا خاورې دا د تیارو انداخ دی. یو جسد هم دستي لاسته کړی دی او په کندرو کې یو جنجال څنګه کې په نرګوس کې نرګوسي طرف ته زمونږ دا سرونه ټول زمونږ د کومنډو په لاس کې ختم مات کړی دی. یو دا شکا دستي د منځه تللې ده سره د پنځو شپږو کسانو د هغو چې دا پنځه شپږ کسان سره د راکټ او د څو دا د منځه تللې.
ولسوال وایي هغه سیمې چې افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي په هغو ځایونو کې امنیتي پوستې فعاله کړي. دی وایي تر اوسه یې څلور امنیتي پوستې فعاله کړي او پر دوو نورو پوستو کار روان دی.
زمنګ پوستي چلور پوستي پالا شوې پنځمه پوسته باندې کار روان دی چې پنځمه خلاصه شوه. په شډل په سیمه کې بیا په شپږم اوس په شډل په سیمه کې د پندولا هغې طرف ته یو پوسته باندې اوس کار شروع کېږي.
د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره کله چې سیمه افغان ځواکونو له وسلوالو پاکه کړه، وروسته به خپله د سیمې خلک له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د خپلې خاورې ساتنه کوي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوستانو دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرتیا و زموږ غږ له ازادي رادیو نوري. د لوګر امنیتي چارواکي چې د دې ولایت ډېرې مځکې غصب شوې او په دې کې د ولسی جرګې د استاد اکبر ستانکزینو هم یاد کړي چې دوی وایي ډېر غصب کړي او په قاچاق کې لاس لري. نور حل سیمې زموږ همکار دا وتپان راکی.
د لوګر امنیتی چارواکو په یو خبري ناسته کې وویل چې په لوګر کې د غصب شویو زمکو دره ګرځول او د زمکو د غصبېدو مخنیوي کړی او هم یې په لوګر کې د کرومیت د ډبرو د کاچاک مخه ډب کړی ده. دا لوګر امنیه کمانډان مل پاسوال داود احمدی په یو خبري ناست کې وویل چې په لوګر کې په زیات اندازه ځمکه غصب شوی چې دوی د ولسمشر اشرف غنی د 15 غنی پرمان پر اساس بیرته د ګرځولو کار پیل کړی دی.
نن دوامه دریم ورځ چې عملاً کار شروع دی، د غصبینو دیوالونه مور ونړول او تصفیه په منطقه کې شروع ده. خود به هغه کسان چې په دغه غصب کې شامل دي هغوی نه آرامه وي، سپکې به وایي، سپورې به وایي، مظاهره به کوي. موږ اسناد غوښتي دي، هغه مځکې چې غصب شوي دي اسناد ونه لري، هغه موږ په هیڅ وجه نور چا ته اجازه نه ورکوو. او د دغه 15 ګڼې فرمان د تطبیق دپاره موږ شپه ورځ خپل فعالیت ته ادامه ورکوو.
نوموړی دا هم وایي چې دا لړۍ به دوام ولري او دوی به غصب شوې ځمکې له ټولو هغو کسانو څخه وګرځوي چې یا زورور یادیږي او یا عادي کسان دي. د ده په خبره په لوګر کې د ځمکو د غصب نه مهمه خبره دا هم وه چې د کرومیټ ډبرو کانونه په غیر قانوني ډول کیندل کېدل او وکیلانو په دې کې لاس لاره. اوس یې په خبره کاملا د حکومت تر څار واک لاندې دي او مخه یې نیول شوې.
لوګر یو ډېر غني ولایت دی د معدنونو د لحاظ څخه. مخکې زما تر راتګه یو سلسله تحرکات او کیندنې شروع وې د کرومیکو د انتقال په هکله، چې خوشبختانه ما د هغه لپاره تدابیر ونیول. د کرومیک د ډبرو کان مې تر خپل ولکې لاندې ونیوي.
مل پاسوال احمدي د ځمکو په دې غصب او کرومیټ ډبرو په کاچاک کې د لوګر یو شمېر وکیلان هم په لاس لرلو تورن کړل او څرګند یې کړه چې د دې کاچاک د مخنیوي او ځمکو راګرځولو په پروسه کې وکیلان په دوی پسې سپکې سپورې هم وایي او مشخصا یې په ولسي جرګه کې د لوګر د خلکو استازی اکبر ستانکزی یاد کړ او ویل
اکبر ستانکزی شخصا یې په صفت نماینده د خلکو نه پیژنم، بلکې د یو غاصب، د یو دمځکو د غاصب، د کرومیک د ډبرو د انتقال مسؤول او د قاچاقبرانو د حفاظت او د هغو د حمایت د مشر په صفت پیژنم.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې یاد وکیل او ځینې خلک چې مظاهرې کوي دای مدني حق دی، خو دوی د ولسمشر د فرمان پر اساس د ټولو غصب شویو ځمکو د راګرځولو او غیر قانوني کارونو مخه نیسي. احمدي په دې خبري ناسته کې د ولسي جرګې د وکیل ستانکزی له لوري پرده لګیدلې تورونه بے بنیاده وګڼل او وی ویل چې د ولسي جرګې اداري هیئت او کورنیو چارو وزارت د یاد ولایت ته یو هیئت واستوي او دا د معلومه کړي چې رښتیانۍ خبره څه ده. په ولسي جرګه کې د خلکو استازي اکبر ستانکزی د ټلیفون له لارې ازادۍ راډیو په دله گیدلی تورونه چې ځمکه غصب کړي او کاچاک کلاس لري به بنیاد وګڼل او زیاته کړه.
باید دغه څوک چې موږ باندې دا کې دوی دی یو اسناد را پیدا کړي دغه ځمکه موږ غصب کړي دا پردي ځمکه ته کامري نشي. پردي ځمکه یو کې غصب نه کېږي، غصب کړي دي که چا دا ویل نه چا دی ولی د ستانکزی ته او یو سند را وایست ځکه دوی خو اوس خالي دي. موږ رنګ نه پدې ستره خلک موږ خلو چوک کې خو نن تیرو حکومت کې څچاروکو کار کاوه
نوموړي دا هم وویل چې دی د لوګر د خلکو د حقونو مدافع دی او له هر چارواکي سره یې د لوګر د خلکو د ستونزو پر سر جنجالونه راولاړیږي. د لوګر د غصب شوي ځمکو مسله په داسې مهال راپورته کیږي چې د چارو کتونکو په خبره په ټول هیواد کې وکیلان، چارواکي، سیمه ییز زورواکي په یوه او بله بهانه حکومتي ځمکې غصبوي. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې هیئت وایي چې په راتلونکي اونۍ کې به په دې اړه خپل ریپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. د دې هیئت مرستیال عطاالله ویسا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل فاروق وردګ د وزارت په موده کې په دې وزارت کې د فساد یو لړ موارد موندلې. خان محمد سین دی په اړه ریپورټ لري.
دا چې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د فساد لومړی درجه مسؤل کوم چارواکی دی په نږدې راتلونکي کې به څرګند شي. د پوهنې په وزارت کې د فساد د ارزیابۍ لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي چې په دې اړه د دوی ارزیابي بشپړېدو ته نږدې ده. د دې پلاوی مرستیال عطاالله ویسا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فاروق وردګ د وزارت په موده کې په دې وزارت کې د فساد ځینې موارد موندلي دي.
گزارش ما زیات کوشش میکنیم که در همه هفته آینده
موږ زیاته هڅه کوو چې خپل راپور په راتلونکي اونۍ کې جمهور رئیس ته وړاندې کړو او پر موضوع ورسره خبرې وکړو.
خاغلی ویسا وویل داسې موارد ترلاسه کړي چې په تیرو څوارلسو کلونو کې د هیواد په ځینو ولسوالیو کې له دولسمو ټولګیو څخه څوک نه دي فارغ شوي، او سربیره پر دې ځینې پروژې څیړلي چې چارې په شفافه توګه عملي شوي نه دي. بلخوا سمو د وړاندې د پوهنې نوی وزیر اسدالله حنیف بلخي ویلي چې په ځینو ځایونو کې د سلګونو ښوونځیو د ښوونکو له تنخواګانو د ورکړې له بهیر څخه ناوړه ګټه اخیستل شوې ده. بلخي دا هم ویلي چې د پوهنې وزارت پخوانیو چارواکو په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر ښوونځي فعال ښودلي، حال دا چې په دې سیمو کې ښوونځي تړلي وو او په نامه یې میلیونونه ډالره خوړل شوي دي. د پوهنې وزارت نویو چارواکو دا ښوونځي د خیالي ښوونځیو په نامه یاد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د امریکا د متحدو ایالاتو خاص مفتش د پوهنې په وزارت کې د لسګونو میلیونونو ډالرو پر اختلاس اندېښنه ښودلې ده. جمهور رئیس په پوهنې وزارت کې د فساد د بررسۍ لپاره یو کمیسیون وګماره چې د روان کال د اسد په میاشت کې څېړنې پیل کړې دي. د فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره هیله ښیي چې د پوهنې په وزارت کې روانه څېړنه عملي نتیجه ورکړي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری آزادی راډیو ته وویل:
امیدوار استیم که هر چی زودتر خاتمه پیدا بکنه.
هیله ده چې دا څېړنه ژر تر ژره بشپړه سي، ځکه چې خلک تر ډیره حده د دې مسلې حقیقت ته په تمه دي. خلک غواړي چې پوهیږي عدالت په دې برخه کې کومه پریکړه کوي.
په دې حق له سمو د وړاندې د پوهنې وزارت پخوانی وزیر فاروق وردک آزادی راډیو ته ویلي چې حاضر دی په دې وزارت کې د فساد د موجودیت د هر ادعا په وړاندې ځواب ورکړي. دا چې د پوهنې وزارت لپاره د حقیقت موندنې د پلاوي په اړه به جمهور رئیس څه اقدام وکړي دا به وروسته معلومه شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له آزادی راډیو نه.
په کابل کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبريال له څو هغه ځوان افغانانو سره خبرې کړي چې د امنیت د خرابوالي او بیکارۍ له امله د اروپایي هیوادونو د خطرناک غیر قانوني سفر ملا تړلي. د دې رپورټ جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
محمد فهیم نولس کلن دی او په کابل کې اوسي. دای دوه انتخاب لري، یو دا چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او پوهنتون ته ولاړ سي، او دوهم دا چې له قاچاقبر سره اروپا ته وتښتي. محمد فهیم دوهم انتخاب غوره کړی او په 5600 ډالر روی د ترکیه ویزا اخیستي، څو له هغه ځایه په قچاقي ډول د سمندر لارې ځان اروپایي اتحادیه ته ورسوي. د محمد فهیم وروستی منزل فنلند دی، او اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دلته هر بل ورځ انتحاري حملې دي. سهار چې څوک له کوره ووځي دا امید نه لري چې بیرته به مازدیګر خپل کور ته سلامت ستنېږي. ملګري ملتونه وایي چې سږکال اروپا ته د غیر قانوني افغانانو شمیر په بېساري ډول زیات شوی دی. تر سوریه وروسته افغانستان دوهم هیواد دی چې زیات خلک یې اروپا ته غیر قانوني سفر کوي. سره له دې چې په تیرو څوارلسو کلونو کې نړیوالو میلیونونه ډالر په افغانستان کې ولګول څو، دا هیواد له اقتصادي او امنیتي اړخه په خپلو پښو ودرېږي، خو ډېر افغانان داسې ګڼي چې په جګړه کې بند پاتې دي او د راتلونکي لپاره د امید هیڅ څرک نه لیدل کېږي. هغه افغانان چې د قاچاقبرانو په مرسته اروپایي هیوادونو ته ځي د منځنۍ طبقې خلک دي چې نسبي زده کړې لري او اقتصادي وضعیت یې ښه دی. دا هغه کسان دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره مهم رول لوبولی شي. خو محمد فهیم اسوسییټډ پریس ویلي خلک نا امید سوي دي. هغه کسان چې تحصیل یې کړی او حتی کارونه لري فکر نه کوي چې افغانستان جوړیږي. دا هیواد نه جوړیږي نو دلته پاتې کېدل د خپل ژوند ضایع کول دي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت اسوسییټډ پریس ویلي چې په دې هیواد کې د بیکاری اندازه 30% ته لوړه شوې ده. دا کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزیر ویلي لشته لږه 140,000 کسان سږکال له افغانستانه تښتېدلي او شاید روان کال تر پایه دا شمېر 160,000 ته لوړ سي. د شکیب مصدق په نوم یو بل افغان چې لشته لږه 15 کاله مخکې جرمني ته تښتېدلی اسوسییټډ پریس ویلي چې خراب امنیت او په حکومت کې موجود پراخ اداري فساد، غیر مسؤولو وسلوالو ډلو او ټولنیزو محدودیتونو خلک تېښتې ته مجبور کړي دي. مصدق ویلي ما به د افغانستان د آبادۍ لپاره په هر خطر کې ژوند ته ادامه ورکړې وای، خو زما لپاره دا د منلو وړ نه ده چې زما اولاد هم په سرنوشت شي. ما نشو کولای چې خپلې لور ته تهدید قبول کړم، او زما لور په جرمني کې هغه ژوند لري چې ما په ماشومتوب کې نه درلود. مصدق ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته ټول هغه پرمختګونه چې د بیان د ازادۍ، د فرهنګي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو لپاره شوي وو د له منځه تللو په حال کې دي. شکیب مصدق اسوسییټډ پریس ویلي سموږ هغه رهبران چې د خپل ستراتیژیکو ګټو لپاره د هیواد د جګړې په ډګر بدل کړي، د هغو خلکو په اړه فکر نه کوي چې د هیواد آبادولای شي. نو موږ هم په دې هیواد کې پاتې کېدل نه دي پکار.
د پکتیا مرکز گردیز خار د پاکوالی لپاره د خلکو په شخصي لګښتي و پروژه پیل شو چې د خار د 40000 متر پیاده روونو به د خار له نقشې سره سم خکولی کیږي او ځینې ځایونه به خاروالی جوړوي چې په دې سره به د خار پاکوالی ته ځانګړی پام وشي. له سیمې د داود تپان رپورټ اورو.
د پکتیا ولایتي چارواکو د دې ولایت د نور پرمختیایي چارو ترڅنګ د گردیز خاریانو په مرسته د دې خار د ښکلا لپاره د موزایک کاری او پیادرونو د پختن کار پیل کړ. د دغه پروګرام د پرانیستي پرمال پکتیا والی نصرت ارسلا وویل د دې هیواد په آبادۍ کې د حکومتي چارواکو د رول څو چند ولس رول مهم دی او دوی باید د خپلو سیمو او ښارونو د آبادۍ لپاره کار وکړي. ارسلا له ښاریانو د مننې ترڅنګ زیاته کړه چې د گردیز خار اوسیدونکي مجبور دي چې د خپل ښار د ښکلا او منظم کېدو لپاره له حکومت سره همغږي شي. دوی باید ماستر پلان پلی کړي او ولس ورته غاړه کېږدي. ده وویل چې د یو ادارې په دې خوشحاله ده چې د ښاري فرهنګ د دود ځواکمنېدو لپاره ولس په خپلو پیسو او امکاناتو په گردیز ښار کې 40000 متره پیاده روونه پخوي او مزایک پرې لګوي.
او دې سره پاینده کې هم من تقریبا پاینده هفته کې دی او 3 میلیون افغانۍ په اساس باندې نورې پروژې هم افتتاح کړو. د ښاروالۍ نه تر څو ګورو کوو چې ښاریانو ته هغه اسانتیاوې هغه سهولتونه مهیا.
نوموړي د دې پروژې د پرانیستې پر مهال دا وویل چې د دې پروژې سره به د ښار ښکلا تر دې زیات او پاکوالی به مراعت شي. د پروژې د پرانیستې پر مهال د گردیز نوي ښاروال سید احمد ساپی وویل چې دغه 40000 متره په خیدون کې پیاده روونه د گردیز ښاریانو په لګښت او د دوی په اڅونه جوړیږي.
پکتیا د ښاروالۍ په ابتکار او د خپل د دکاندارانو په مرسته باندې تقریبا نن د 40000 متر مربع پیاده روونو د مذاکره چارې د جناب والي صاحب په لاسونو باندې او د نور مشرانو په لاسونو باندې پیل شول او ان شاء الله چې د دې نه وروسته به هم دا په یو نیم میاشت کې د دې کار تکمیلیږي.
نوموړي زیاته کړه دوی په خپل هم د ښار د ښکلا او پاکونې لپاره کار پیل کړی دی. د گردیز مرکزي څلور لارې رغول، د ویالو پاکول، د ښار صفایي دای په لومړیتوبونو کې دي او ښار یې پاک کړی هم دی. دا پروژه په داسې مهال پرانیستل کېږي چې د گردیز ښاریان هر وخت په ښار کې د شته چټلیو څخه سر ټکوي او وایي چې که چیرته د ښار پاکوالي ته منظم پلان جوړ نه شي په ژمي کې به بیا له ډېرو ستونزو او چټلیو سره مخ شي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سموګل آزادی رادیو نه اوري. آیا خبر یاست چې سکل په ټوله نړۍ کې کومه سندره تر ټولو زیاته خرڅه شوې؟ که د موسیقۍ مینوالی نو خی د پښتنو اساس لپاره هم په زړه پورې وي. سمه همکاري فرشتې جلالزی د برتانی چاپ ګارډن رسپانه کتلی او په دې اړه معلومات دروړي.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me?
هلو هغه سندره ده چې سشکال تر ټولو زیاته پلورل شوی او پر انټرنیټ ډیرو خلکو کتلې ده، شریکه کړې ده او پر انټرنیټ بیا بیا خپره شوې ده. د هلو سندره پر یوټیوب خپره ده. د نړۍ پیژندل شوی سندرغاړي ادیل د موسیقۍ په نړۍ کې سشکال یو نوی ریکارډ ټینګ کړ او دغه نوې سندره یې چې هلو نومیږي په یوه تازه البوم کې چې د 15 په نوم خپور شوی دی راغلی ده. د دغه البوم نورې سندرې لا نه دي خپرې شوې دي. د هلو سندره تر خپرېدو وروسته په یوه اونۍ کې 333000 وارې وپلورل سوه. دا ویډیو په یوه اونۍ کې 5.8 میلیونه وارې پر انټرنیټ
خپره سوه او په یوه اونۍ کې تر 103 میلیونه زیاتو خلکو وکتله. عادل په تیرو دریو کلونو کې نوې سندره نه وویلې، خو هیلو سندره یې د دغه نوي البوم یوه برخه ده.
How are you? It's so typical of me to talk about myself. I'm sorry.
هیلو د 25 البوم هغه سندره ده چې په 2015 میلادي کال کې په ټولو نړۍ کې ډیره زیاته خپره شوې ده. د 25 کلنې ځواني عادل د سندرو نوی البوم به چې لشته لږه 3 کاله ځنډ څخه وروسته یې خپروي، د نومبر په 25مه پر انټرنیټ او نورو مارکیټونو خپور سي. دغه البوم په پیل کې یوازې خلک پر آیټیونز اخیستلی سي، خو وروسته شایي پر یوټیوب آزاد خپور سي او ټول خلک وکولی سي چې په وړیا ډول یې وګوري.
د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي د سیاست په ډګر کې یو شمېر کسان شته چې غواړي د ملي وحدت حکومت ته سقوط ورکړي. د افغانستان ولسی جرګه په غور ولایت کې د غیر مسلو وسلوالو کسانو لخوا د یوې ځوانې نجلۍ سنګسرول په کلکو ټکو غندي، او د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د مځکې د غصب خلاف اقدامات پیل کړي دي. دوی په دې لړ کې د ولسی جرګې د یو استازي اکبر ستانکزي یادونه هم کړې، خو نوموړي پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي.